آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د هغوی د وروستیو څېړنو او سفر په باره کې زموږ د همکار بارکوال میاخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دینه.
پوهاند استاد سید نورالله ځل خپل شعر راوروي او د خپلو نویو اثارو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی د نړۍ د 15 شپېتو شاعرانو 115 شپېته آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظري پښتو ته ژباړلې دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمې میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمې میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 200-250 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسو کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د اچ سي یو پروګرام دی. هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډي چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې پی ایچ ډي کړی وي د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې دي هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړه وکړي او بیا راځي دلې په خپلو ادارو کې او په خپلو څانګو کې بیا هماغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ په وړاندې بوځي.
تاسو دلته له بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډي یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه او تر هغه وروسته امریکا ته ولاړې. تاسو دغه سفر هم له خپلې دغه پی ایچ ډي سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې و دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بولو؟
زما دغه موضوع سره ته اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه دا 15-16 میاسې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې چارلس ډنډهم نومېږي او غلطه د پارډیز سکول اف ګلوبل سټډیز هغه کې د ایدوري پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ڈی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړ، یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه سکم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنی دی، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دی، کاغه رپورتاجونه دی، کاغه یاداشتونه دی. په دوه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، داغه انزورګری څنګه شوی دی، هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه و، په دې سیړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی، چې هغه جنگیالی دی، هغه وحشي دی، هغه تهذیب نه لري، یا چرچل چې سره ډول پښتانه یاد کړی دی، دا هغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دی دا ډیر داسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاته خلک دي، دا غو ارتقا نه ده سوی. بیا دا غرنګ کبه موږ په سراسو د شلمې صدی په اول دوه درې لسیزه چې په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنگ اخلي، او دغه رنگ سدی بیا خصوصا سو وخت چې د نولسمې صدی په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو، د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزان ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډیر لیکنې وکړلې، او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډیرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق له وړاندې کړې وي هغه په عالمی ادب کې ډیر زیات مشهور دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی ملمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنگیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا د کیرو د هغه باد سي بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین و دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش باد بیا موږ بینو یو بل یو ډېر غټ ټولۍ بیا موږ په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما د ټول تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي، او د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دی، یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسیسټ و، نسل پرست و، چې د پښتنو پاکلې باقاعده په خپل مالکان فیل فورس کې شکنځاګیانې کړي دي پښتنو ته. ما دا شی کتلې چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا غندلې دي کنه دی غندلې، ما نه دلدلې چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور شوی دي، بلکې پټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاری وینو. خبر دا چې موږ کوم مایند سیټ دی، من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریښې نه دی. دا جنگ چې دی کنه، جنگ یو آپشن ګس دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی، دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښ دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دی نه، تورو توپک سي دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي. چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د ارګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی، یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې څه دي نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګ قبایلي پاتېږي، هغه عمر به د جنگ ته دومره لیواله وي او د جنگي جبلت چې دی هغه به ورسره بل زیاتېږي. زما خپل چې کوم پلټنه و په لټینی پرانا کې زه خپل ودې ست اورې ستم چې کوم کار سوې دي روان دي، خصوصا فلمان چې کوم جوړ سوې دي. ستاسو فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ سوې دي پر افغانستان باندې، چې یو ځای د ښکار کې د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا سوې ده، یعنی د عرب د بختی سي د هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوې فلم جوړ سوې دي، نمې د مزبان له ذهن وتلې دي چې په هغه کې یو غار ده، په دا غار کې د هغه د چنګیز د وختو جنگیالي دي، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خار او پښتانه او دنیا ته داسې انزورول چې دا میڈیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه تور بډه کې وو
چې کلیسا حاکم وو
منځنۍ دوره چې موږ ته وایي میڈیویل ایجز یا منځنۍ دوره دی بلیک دغه مرته وایي ودی
دارک
ایجز دی د میڈیویلزم داسې پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت کې څو وخت نن څخه او 1600 کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی د اگرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دغه هم دغه
تاسو چې دغه تلورنې میاشتې هلته په باسټن پوهنتون کې تیر کړې ښکاره خبره ده ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هېوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقعه په لاس درغله چې تاسې د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژندل دغه موقع تاسې ته په لاس درغله چې دوی د دغه فکر د په بدلولو کې تاسې څه وکړل
پر دې به حکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي اوس دغه خبر په خپله چې دا تاریخ ورته سمول سبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حق لباندې دا تحریک په خپل بم راپورټ سوی برته لاغي خو دی د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایي د دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې سوی تیوریانې دي نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چې ورته وایي نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی پر دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا پر ختیس په هنه هغه په خپل د دېریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دی دا خبره منله چې دا تاثر که چرچل جوړ کړی دی که کیپلینګ جوړ کړی دی که هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلی دی ځکه سم د الفنسټن څخه وختي چې کوم خلک تللی دي تللی دي سلانیانو په هغو بیل پښتانه انځور کړي دي دوی چې بیا راغلي دي دغه څه وخت چې د اول جنګ شوی دی د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سټ شوی دی دوی هلته هم دغه یو احساس موجود دی او پر باندې لیکنې هم شوي دي او د غمسته پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل شوي دي چې دا څرنګه انځورونه شوې ده دا باید چې چیلنج شي او دا ولې چې دا یو کام یو څوک داسې انځوروي چې هغه د نوي تهذیب او مخ ته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانۍ باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان چې کوم جنگ و یا په عراق چې کوم جنگ شوی دی د هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټرۍ جوړ سوې فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ ول هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نو دا له دې لارې د چکم عوامي یا ولسی چکم رایا د هغه هواره سي د هغه لپاره بیا کدی 800 ټریلیون ډالر خرج کی نو بیا ولس نور زده دی نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت د پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسره نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنې اړه د چتاج د څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنې کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستا چې لپاره نو دا هغه یادښتونه هم واخستل یو سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې دا ول څه د دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه څه تللم بیا چې راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس اوسل ویش مخ تقریبا ما یون لیک لیکلی دی او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزرو پوری خاطرې دی او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یون لیک یا د رپورتاج په شکل کې زوړ کړم باقي مزه هم وی پاک ډېر هدا پوری مې سنسر کړې هم نه دي چونکی ځالته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې دیسې د نور عام کم یون لیکونه لیکل کیږي دا هغه څه سبیل دی پاک د کوم میوزیم زی یا لرغونتونونه دي دا هغه پاک لبانې خبرې د دوی تاریخ د
دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شار کې زوم د شار څنګه جوړ شو، د شار خپل تاریخ یا په دې شار کې دنه خلک ژوند څنګه کوي، یا الته چکم دنه په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی، او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی، هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی، د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټرکچر باندې څه ډول اثرات دي، یا بیا په دغه رنګه د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید، یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې یو څه مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي، هغه ما راخیستی دی په دې کې، او زما په خیال چې دا د ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي، زما خپله دا پایله ده، ریاستونه چې دي د هغو خپل رویه وي، پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه ده چې ریاست نه لري، یعنی دا زموږ سټیټ ګوانه لرو کې درو هم کدل ته الته ماته دلته چې دی زموږ په خپل باندې سره پوری ګوري نه، موږ خاص پر کنارې باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته ګوا نه، هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتونوب باندې ګوا، هغه د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سیاتمند تعلق وي، او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي، هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو،
وروستۍ پوښتنه مزما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غربه مشته راغلې، او اکثر په دغه ټولنو کې چلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي، هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیاتو هم خبرې کړې، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي، یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي، دا غسر ادب هم بدلیږي، لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی، مطلب زور ټرینډ دی، خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راځي، کله کله بیا لاندې ولاړ شي، یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي، چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده، دا کتاب دې دا مارکیټ ته روان دی، خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند د علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم تا غسرک تاله په نظر درځي، خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي، پوسټ ماډرنزم چې دی هغه باندې ډیر زیات نقد هم شوی دی، د هغه سره موږ ډیر زیات مخالفت هم کولای شو، د هغه یو تاوان جسمه له تخپل محسوس کړ، هغه دا دی چې دا ژوند په دا کې نه سي ویشلی، په اجزاو کې نه سي تقسیمولای، لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم شوی دی، دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول، او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینی هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري، هغه سوشالوجیست دی، هغه بشر پوه دی، هغه ټولنپوه دی، او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کی د ټولنې پاک لس وای، نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات چې د حسي صدر په حس باندې د ژوند کې هغه د راخی الته ماده شې مسوزه کې چې الته د انساني وجود څخه کلیت دی، هغه ماده اسمه معلومه شې ډیر زړه سره مات شکر کیږي، هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز الته نیوی ایزمز روان دي، تھیوریانی دي په غو تھیوریانی کې زله پاشل سوې دي، لیکن دا هغه باوجود الته کبه تر دې ورلې چې کتابونه خرڅېدل، یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاوه چې یو کتاب وو هغه به الته یو ځای وو دکان په الته به بیا دغه سی ډونیټ کولې، نو هغه کتاب والا به خلیفہ یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه، ځالته به خیر ډیر تلم، هلته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چې هغه ناولو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پولیسو اکاډمي قماندان پاسوال پوهان استاد سید نور الله زلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي، پوهان زل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوه چاپ او یو یې ناچاپ ده، له ښاغلي زل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري، تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي، او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده، تا تعلیمی برخه ته، نظامی برخه ته او که فرهنگی برخه ته.
تاسو خبره پزایده لبده مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیس اکاډمی د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړ زده کړو موسسه ده. نو باور کوم چې دومره مصرف کړي چې هغه ادبي تنده مونږ ماتیږي، هغه ته وخت نشو پیدا کولی. بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې راډیوي مجله اورم که مبالغه نشي، تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضې ادبي پنځونو خبرونه او یا بعضې هغه نقدونه چې ډېر اموزنده دي او زه ډېر څه څه زده کوم، هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي، د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو، که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخه یې. خو په هر صورت مونږ خپله ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاده شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي، په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوئ نه کوئ؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب، شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي، نازک خیاله خلک دي. د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری ګزمي د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو، او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مراوی کیږي. که درته ویم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم، که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسو یې ولولې او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب، په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوی پارچې شعر دی، هغه وایي آزاد چمن سمنې دی، کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباري شنې ده.
مهرباني استاد، یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه؟
ول نه، لری پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي، کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې کټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي. لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي. د خیانت چې لیدې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاد. علاوه له دې نه مو استاد، د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله او یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسېږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازشتیکي، او بیا مې رساله ولیکله په نامه د ازرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډ لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نام باندې یو کتاب راوژباړه، د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل لا، بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکړي، لکه څومره چې تاریخ ورکوي. چې یو ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه گوهر صد میگم په نامه باندې یو کتابو د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دورې ځلانده ستورې. یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه، دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره مخکړه ډېر علاقه لرم. په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې نوشته کړې وي د هیواد په ورځپاڼه کې چاپ شوي. تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی و، او دا 15 کال په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدس دند سر ترسو. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق، د متهم د دفاع حق، دا یو رساله ما لیکلې وه. دا مې د قانون پر وړاندې کې په دغه رساله ولیکله. ټیک جان زورونه زما بل شری ټولګه ده. د دې نه وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي، چې عنوان دی یا نوم دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر ته او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېد کې ما ګډون درلود. په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې، مشکلات، ستونزې، تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي. او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي، هغوی باید لرو استفاده ترې وکړي. ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و، په دې کې څه مبالغه هم نشته دی. نو بس دغسې زده او کنده کنده هم دغه کارونه کړي دي. پخوا کې کله ناکله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي، حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله، څو وخت پیدا کوو هیواد رسپانې ته.
ډېره مننه استاده، ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی. مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده، دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي. اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې دا کوي. یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو. فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده، که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده، او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې، او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی په کار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو هم مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمون غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق یې په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ. ستاسې د تشریفاتونه ډېره مننه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ور سره دی. و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډیر زمانه په خوا په هغه وختونو کې چې جادوی پیهی پیهی دلی دیولوی زنگل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیم نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته ادامه ورکړه. په بل ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشالو او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي. خوب یې نه موندله او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل. دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروله ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي. احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجولې چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه د خپله پلاټ د دې ما په نظر باندې د یوې کیسې اسکلیټ ته، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل بحث هم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، اغه دی مقتول، دی قاتل نیول پاتاسو، دی مقتول یا د جنایي پولیساتسي.
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابته وو، د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کو، دغه پلاټ ده.
بیا ما هغه شی، بیا ما خاکه تر موضوع را ګرځیم. خپل ما خاکه یا تر هدي دی وکسي، دغه اواینه لیکل کیږي، دغه کیسه لنډیزي. په دغه لنډیز کې مثلا پیښه په مرزي د څنګه تاسو وویل، علت په مرزي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلی کې، او هغه نتیجه به ترلاسه کیږي. ګورم همدغه پلاټ لکه څنګه چې په غوال باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپل عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور ده؟
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز، بانک ته لغنه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي. اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې و هغه کمپیوټر سیستم د دې لاسو د قوه لپاره بیخي فلج کی. بالاخره دوی غلا کوي په مغه لاسو د قوه کې، یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه دغه د یو هغه د یو خاکه ده، یو طرحه ده، یو پلار ته زما په نظر باندې ګوره. ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته پکې راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیش سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان ګزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک کې یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع ورسره که داسې یوه لار مالته ده، هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي هغه عرصه وایي، هغه یوه چیغه وکړي، بېرته هغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه صیف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، د هغه خلاصول هم ډېر مشکله دي، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هغه څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کېږي یا ناکامه کېږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړې. زما په نظر باندې دا پلار ته ښه پلار ته هغه داسې ډېر مهمه څه پکې ولیکل شي. مثال دې خبرې په دغه پلار کې ولیکل شي، په کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به د غوټه راولي، په کومه برخه په نورې وړې موانع راولي چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفر یو ګروپ چې دی دغله دلدغه سره مخامخ کېږي، په کومه برخه کې به فرضاً دوی سایب خلاصوي چې غوټه ده، یا اخلاص که یا نه اخلاص، یا کامیاب اوسه نه ناکامه، یا پولیس پیراله، یا پیسې له بانک وېستې. دا ټول باید ولیکل شي، هغه مهم اړخونه باید ولیکل شي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، فلاټ سودا لست درسره، ته ځې چې مې پرز غواړې کور لپاره دی بیا هفته دی بیا مې سودا وخت، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لسونه لرې که داسې ځینې درنه هېر شي، که دغه لسونه لرې که داسې هلته پیسې کمې شي، که دغه لس ته ولرې اول خو شی نه درنه هېرېږي، بل دې ته هدف معلوم ده څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا شدا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، پایل باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسې ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډه کیسه معمولا که خاکه د کاغذ په مخ باندې مونه لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده، که نو هماغه پخوانی مثال به سي، ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پای ته بل شی ورنه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورته.
ډېره مننه احمدي صاحب، کورمه ده.
تاسو هم ډېره مننه.
سر میں سر تو دیا رما سر پارما